ستړي مشه د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپل همکارانو په بدرګه وړاندې کوم. د دې خبرونه په وګدو کې اوري په کوټه کې ویر ماتم د الته په 14 نو ولسی او سیاسي خبرګون درته خایو. په چمن او هب کې بیا ترافیکی حادثې رامنځته شوي. د پښتونخوا په سیندونو کې سیلابونه دي او د کرزي لخوا د ډرون بریدونو غندنه شوې ده. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو چې د خبرونو نه پس درته دراورو. خو دا شیبه مکس فارم خپل همکار اسرار مومن ته تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
مهم خبرونه لنډیز. په کوټه کې پرون پرله پسې دوه بمې چاودنه وسلوال بلکې د وژل شو شمېر 28 ته رسېدلې. افغان ولسمشر احمد کرزي په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړی او په استنبول کې په زرګونو خلکو د حکومت خلاف مظاهره کړې. په کوټه کې پرون پرله پسې دوه بمې چاودنه وسلوال بلکې د وژل شو شمېر 28 ته رسېدلې. ملګرو ملتونو هم د یادو پیښو غندنه کړې. نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ منځل کیږي. پرون د یادو پیښو وروسته د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وویل باید چې اولس له امنیتي ساتیرو سره ودرېږي او په ګډه دا سیمه پاکه کړي.
اور میں تمام بلوچستان کے ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او هیواد لټولو وګړي څخه دا خواست کوم چې هغه د دې خلکو پر ضد زموږ مرسته وکړي ځکه چې موږ ټول په ګډه د دې مقابله کولای شو.
بلخوا د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل لمخې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوټه کې دغه قسمه پیښو مخه میرمنې له تعلیم څخه بې برخې کول دي. پرون ماسپښین مړومبې د کوټې خان په لویدیځه برخه کې د بهادر خان خزینه پونتون د زده کوونکو پر بس باندې بمې برید وشو چې په کې سوال جنکۍ وژل شوې او شاوخوا شل جنکۍ جوبل شوې دي. کله چې زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورول شو هلته دویمه چاودنه او د وسلوال له خوړه شروع شو. پکې د کوټې مرستیال کمشنر عبدالصبور کاکړ څلور ملیشه سرتیری څلور نرسان او څلور بیتکونکي وژل شوې دي. د بمې چاودنه او وسلوال بیت پر لشکر جنگي ډلې پر غاړه خسته. افغان ولسمشر احمد کرزي په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړی. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې خغلی کرزي ویلي د بې پیلټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې یې ولسی وګړي وژل کیږي. ولس مشر کرزی دغه خبرې د پاکستان لجیو نیوز ټیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. د مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په روسیو کې په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې د ترکی طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن وژل شو. پاکستان هم دغه بریدونو مخالفت کوي. د بلوچستان په چمن او هب خارګوټو کې پرون د خالی پرزو په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر نږدې 15 زیات کسان جوبل شوي دي. د چمن د لویز مشر رسالدار عبدالصمد پرون مشاله ډوته ویل چې لومبې پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې یو کوچ له کراچۍ څخه افغانستان ته یو کډه وړله چې په زوړ چمن سیمه کې د یو د سولر لوډ ګاډي سره وجنګېدلو.
او دا خو چې دی دا کوچ ورک پیل شوی دی نو مخامخ راغلی ده په دا ګاډی کې نشته. نو پاره کې چې دی شپارس کسان مړی دي او 25 کسان چې دی شدید زخمی ګرد افغانان دي. دا افغان اوسیدونکي
د لویز د چارواکو له مخې د همدې صوبې په هب سیمه کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شي او تر لسو زیات جوبل شوي دي. تحصیل مشاله دوه خبرونه اوري. د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پر نړیوالو ساقتونو غږ وکړ چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره د پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی مولیانو ته په وینا کې مرسی د غراس د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالو وغوښتل چې له شام څخه وځي.
علی حزب الله ان يترك سوريا.
حزب الله باید له سوریا څخه وځي. دا خبرې جدي دي. په سوریا کې حزب الله ته ځای نشته. حزب الله چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه دی د شام د رژیم په پلوي جګړه کوي. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې یې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی. وروسته تر هغې چې منځلارې مولا حسن روحانی پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ایرانیانو رائے ته درناوی کوو او په دې سیاسي پروسه کې یې ګډون او جرأت ته مبارکي وایو. سپینه ماڼۍ پر ایرانی چارواکو غږ کړی چې د ایرانی ولس خوښۍ ته پام وکړي. د مشال ریډیو فردا څنګه د انتخاباتو په اړه خپل ځن اوریدونکو سره خبرې کړې. په شیراز کې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو یوې ګډونوالې وویل روحانی کلس کاله هم په واقع پاتې وي نشي کولای ځنې ستونزې هوارې کړي.
اگر آقای روحانی هم ریاست جمهوری رو
به عهده بگیره، کاغل روحانی لسکاله هم ولس مشر وی نشی کولی هغه کارونه منظم کړي چې احمدی نژاد تر سره کړي. د هیواد وضع ډیره خراب شوی، د دغه شیانو سمول ډیر وخت غواړي.
د ایران د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شپږو کاندیدانو مبارزه کوله. په استنبول کې په زرګونو خلکو وروسته له هغو تېره شپه مظاهره کړې دي چې پولیسو له غازی پارک څخه د حکومت ضد مظاهره چیانو د ویستلو لپاره د اوبو او اوښکو بیونکي ګیس استعمال کړی. مظاهره کوونکو د هیواد د وزیر اعظم طیب اردغان د حکومت خلاف د خپل کمپین جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. له دې وړاندې اردغان مظاهره چیانو ته د پارک خالي کولو لپاره وخت ټاکلی و. چارواکو باور ورکړی دی چې حکومت په پارک کې د ونو لرې کولو او د هغې پر ځای د آبادۍ جوړولو خپله منصوبه تر عدالتي فیصلې او پر دغه ترقیاتي پلان د ریفرنډم پورې ځنډولې ده. د تیرو دوه اونیو مظاهرو په ترکی کې د تیرو لسیزو تر ټولو لویه ناارامي رامخته کړې ده. او اخري خبر دا دی، امریکا وایي چې خپل پیټریاټ هوایي دفاعي مزایل او اف 14 جنگی الوتکې له اردن څخه نه باسي. پینټاګان وایي دفاع وزیر چې کېګل د اف 14 الوتکو او پیټریاټ توغندیو د نه ایستلو په اړه د اردن غوښتنه د دوو هیوادونو له ګډو پوځي مشکونو وروسته ومنله. دا تر دې مهاله ته مشال خبرونه.
دا مشال ریډیو دا تاسو خبرونه اوریدل. سلام مومنه پاتې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره. په بلوچستان کې د پرونیو 14 خلاف نن هړتال روان دی او خلک ویر کوي.
مانا ډېر لوی ظلم اوسه پښتانه او د بلوچ په دغه کې په تاریخ کې داسې واقعات نه دي سوي چې زنانې بچیانې نه یې لټول، هغه و ظلم.
په چمن او هب کې بیا ترافیکي پیښو کې له 500 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي.
چې دا کوچ د کراچۍ سره روان دی، د دې خوا بله لسلر ګاډۍ د لوټ کوچ بیرک پیل شوی دی. نو مخامخ راغلی ده په دا ګاډۍ کې نښته، نو په هغه کې چې دي 14 کسان مړه دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په پاکستاني خاوره د ډرون بریدونو پلوي نه دی. او د دې ترڅنګ په اونیز پروګرام باختر سوري کې د پیر محمد کاروان خبرې هم اوریدل شي.
زه ته شعر لیکو زړه به مو ډیر څه غواړي چې ډیر یو لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چاري وای په جنت کې وي، خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه.
را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورټ. په کوټه کې د خالد اورزی په بمی 14 او عملیاتو کې د سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي یا د میرمنو د پوهنتون 14 زده کوونکي د کوټه ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ د ملیشیا ځواکونو سالور سرتیری سالور د بولان میډیکل روغتون نرسانی او د سالور وسلوالو په ګډون شاوخوا 23 تنه وژل شوی دي. د پیخي پر ضد نن هړتال روان دي او د یوې ورځې د ویر اعلان هم شوی دي. د دې بریدونو مسولیت د لشکر جنگوي په نوم یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. نور تفصیل د کوټي خار نظمون همکار خدای نور نصر راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره د دې شهر په بروري سړک د خالد ورځ په بمی 14 او عملیاتو کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي 14 لستون کې د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیری د کوټې مرستال کمشنر عبدالمنصور کاکړ د بولان میډیکل روغتون څلور نرسي او د څلور وسلوالو په شمول شاوخوا 29 تنه وژل شو. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل په پوهنتون کې 14 د ریموت کنټرول لارې سوي او وروسته بیا په روغتون کې ځان مارګي او زیاتوی څلور نور وسلوالو تر 2 ساعتو بریدونه وروسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خپل ځانونه په چاودونکو توکو والوزول. تر دې وروسته د عبدالمنصور کاکړ د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل باید اولس له امنیتي ځواکونو سره ودرېږي او په ګډه له دوی څخه دا سیمه پاک کړي.
او مې تمام بلوچستان کې ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او ہیواد لٹولو وکڑی سخدا خواست کوم چہ غوی د خلکو پر زد از مجمرست وکڑی زکه چی مج ټول په ګډه د مقابله کولای سو او په دې عملیاتو کې چې د ملیشات ځواکونو پولیسو او نور څومره هم سرکاري چارواکي وجل سوی یا هم ټپیان سوی دي هغه ته سلام کوم
سلام پیش کرتا ہوں
د وزیر اعلی په خبره د ځواکونو او پولیسو سرتیرو د خپل سر قرباني ورکړي او ټول اولس یې له تباهۍ بچ کړ التبیا د صوبایي حکومت لوري د دې پیښو پر ضد هم نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبا کې د تورې ورځې د لمانځلو اعلان شوی د خالد ورځې د دې پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکري جنگوي قبول کړي او زیاته کړې ده چې دا بریدونه د خروټاباد د هغو عملیاتو غچ اخیستنه وه چې پکې د دوی د دوو ملګرو په شمول دوې مېرمنې او یوه ماشومه وجل سوې وه خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
په کوټه کې په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د تیرې ورځې د خونړې پیښې غندنه کړې ده او دا پیښه انسان دښمنه او ناروا عمل بللې دوی زیاتوي نه د اسلام دین او نه د سیمې د بلوڅ او پښتنو روایت د دا قسمه کړنو اجازه ورکوي زموږ همکار نیاز موسی خیل د بلوچستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې داغو نظر په دې رپورت کې راخسته
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د شنبه ورځې د کوټي پر خونړۍ پیښو خپل خبرګون صدا سي سرګند کړ
ایوار خو د انجینو په پونتون کې په یونیورسيټي کې او بس کې د ماکوس او بیا د سپټال کې مریضان د غوښ خدمت کوونکو د کور ولا غته ډېر لوی تکلیف ورسېدي منا ډېر لوی ظلم او شکستانه او د بلوس په دړه کې په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي چې زنانې بچیانې نه یې لکول هغه وزن نو دا د دې پښتونخوا ملي پارټي سخت مزمت کوي
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یو صوبائی مصر او دغه غوند مرکزی کمیټی غړی سردار حق نواز بیوایی د سیمې روایت د داسې بریدونو اجازه نه ورکوي
ما کم از کم دا تروس نه په پښتون کې اوریدل نه په بلوس کې ما اوریدل دي چې هغه په دغه شز باندې امرا کې الکه موږ چې سړی روان دي دا خو یو شز روان دي هر یو کوشش کیده چې ورور دا شز ته ول یار ورکا د بچی ته ول یار ورکا ته بل یار ته بل خواته وځي باید دې
بلړخت مذهبی ګوند جمعیت العلماء اسلام فی یو صوبائی مصر او د پاکستان قومی اسمبلی غړی مولانا امیر زمان بیا د تیر ورځې پر پیښو صداسي نظر لري
جمعیت العلماء اسلام د دغه غردو واقعاتو مذمت کوي او موږ دا خبره کوو چې تر څو وخت پورې په دې ملک کې دننه داخله او خارجي پالیسي صحیح نشي تا وخت پورې حالات ټیکړي نه او صوبائی حکومت د امن او امان د موارد له اکیو ترمیم بعد
د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د تیر ورځې خونړۍ پیښې غندلې دي او ورسره یې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په حالات برابرولو کې دي خپل رول ولوبوي او د وژل سوو او ټپیانو له کورنیو سره دي پوره پوره اخلاقي او مالی مرسته وکړي نیاز مسخیل مشال ریډیو کوټه
همدې موضوع کې پاتې کېږو په کوټه کې پرونی بمی چاودنو او بریدونو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي په دې وروستیو کې هم په کوټه ښار کې ترهګریز بریدونو کې ولسی مرګ ژوبل شوی دا په داسې حال کې شوی چې په بلوچستان کې د نوي حکومت یوازې یو څو ورځې تیرې شوي زموږ همکار ګولایاز په کوټه کې د خبریال علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نوي حکومت د نوي حکومت لپاره تر ټولو زیاتې ننګونې څه دي علي شاه
کوم نوې حکومت جوړ شوی دی دا غو د پاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه امنیت دی ولې بلوچستان کې دا وخت صرف یو مسله نه ده بلوچستان کې مسلې زیات دي دلته فرقوي مسله ده دلته چې کوم ریلیجیس فانتیسیزم دی دا هغه مسله ده او د دې علاوه چې کوم بلوچ بل تر غشتون کې دی دا غو له خاصه هم د غسی یو سلسله روانه ده نو د دې ادراک د دې خبرې بالکل کم چې نوې وزرالا د ډاکټر مالک بلوچ او نور چې کوم دغه سره اتحادیان دي په کولیشن ګمنج کې هغه ټول د دې اظهار برملا کړی دي چې د هغه لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه د امنیت بحالی ده لیکن مرمیر ځاسي چې پرون کوم واقع وسوله د حکومت اداري چې دي هغه مکمل څور ناکام دي ناکام په دې باندې دي چې مطلب شپږ وکسان راځي هغه دومره غټه کاروایی کوي د انټیلیجنس دلته فیل دي او دلته کبل خوا ته وګوري د انټیلیجنس چې دي هغه په کښنی کښنی شیانو باندې د صحافي ټلیفون دغه کوه ریکارڈ ہوا دا سیاستدان چکم ٹیلیفون دی اگر ریکارڈ ہوا لیکن دغسی واقعات چیزی دا دید تدارک دا پارا دا دید روک تام دا پارا حکومت ادارو ایسم نجی کری
دیل پار پکار سی دی چسنگ تاسو پا وینا مانے چی دی ادارو کری سنی دی اوز کو مگو گرو پا بلوچستان کی یو دا سی حکومت جوڑ شبه دی چی ٹول پی سالا دی نو دا دی مخبا سنگ نیول ممکن شی
دا چیزی دا خود ایالت چکم حکومت دی دا اغو کار ندی دا کار دی دا مرکزی حکومت دا اسلام آباد اغو تا پا کار دی چی دا سی گامون واخی چی دا خلقو اعتماد بحال کی او دا خپل چکم پڑوسی ممالک دا اغو سر خپل تعلقات بہتر کی او دا دی سی علاوہ پر قومی سطح دا سی پالیسی جوڑی کی چی دا شان لمن زولار شی
علی شاہ صاحب بودے کہ کومگور پا اسلام آباد کے ہم دا سی یو حکومت تے چی میا محمد نواز شریف مرکز لخوان ہم زیادہ مرستی تر لاس دی نوی حکومت تا نو اس پا دی حالاتو کی تاستو اراروان روز کی سخ کاری چی دا سی فرقوی کم پیخی دی یا دا بلوچ بلتن غختون کو لخوا چی کم مبارزہ کم روان دا نو پا آغی کی وفاقی حکومت با دی خپل مرستو نورن دوام برکری او دا حالات با خکی او کنا
دا سی دی چی کم وفاقی حکومت تی اگر یکنن پرنم دیر شا ریسپانس دا اگر صبح سر وہر تاون تو تیار دی دا خبر صحیح دا اس مسئلہ دا جدا چیز کم نوری دا ریاست اداری دی اگر تر کم حد پوری زی او دا امنیت دا بحال دو دا مطلب کوشش کئی خود دا وقت ما پا خیال سر دا پاکستان چی چا اداری دی اگر باید دا دی چی یو فیصلہ وکی او اگر فیصلہ دا وکی چی دا دی ملک تا امنیت دا پارا اگر عملی گامو نواخی اگر لفاظی صرف الفاظ پریز نی او دا خلق و اعتماد بحال کی
پی جندل شوی خبریال سید علی شاو پا کوٹا کی چی دا گلایاز پختنی زوابا ولی دا بلوچستان پا چمن او هب خرگوٹو کی هم پا دو جلا جلا ترافیکی پیخو کی شاو خوا شل کسان وجل شوی او پینزه دیشو پوری نور جوبل شوی دی دوارا پیخی دا شمب پشپا را منست شوی دی نور تفصیل دا نیاز مساخل پا ریپورٹ کی چی منگ تایل کوٹی را لگلی
د چمن د لویزو مصر رسالدار عبدالسمد مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې پېښه د شنبې ورځې په ماښام نږدې 9:30 بجې رامنځته شوه
دا دی چې دا کوچ ته کراچی سره روان دی را روان دی دا کټه کې راخسته د افغانستان ته وړي دا د کوزاک سره چې راچو وسوي دی زوړ چمن ورته وای زوړ چمن ته چې را رسیدلې دی د دې خوا بل لسلر گاډي د لوټ لوټ د روانه ده د کوچ سیټ او دا خوا چې دی دا کوچ ورک پیل شوی دی نو مخامخ راغلی ده په دا گاډي کې نشته نو په هغه کې چې دی شپاړس کسان مړه دي او 15 کسان چې دی شدید زخمي په دې کې چې دی درې کسان چې دی مرد دی نارینه دی شپږ کسان چې دی ښځې دی او اووه چې دی کوچنیان دي
د لویزو مصر عبدالسمد زیاته کړه زیاتره ټپیانې تر روغتونه رسولی دي خو په هغو کې د ځینو طبي وضع برابره نه وه
ګر د افغانان دي د افغان اوسېدونکي زخمیان ته لاله چې اول هسپتال کوټه کې وو نو انتظامیه خو لویز ټول ته اطلاع ورکړې وه د هغه ځای خلکو دا د دې زیرایشیان چې کوم ځای کې دا اکسیډنټ شوی وو همداسې کلی دي دا زاړه چمونه سره ګریډ دی دا ګریډ سره دا د ټلیفون ورته کړی وو نو بیا لویز د هغه ځای چې دغه ګرد راغلو خلک
بل اړخته بیا هم د بلوچستان له کراچۍ سره نږدې سرحدي شارګوټي هب کې د یوې ټرافیکي پېښې په ترڅ کې د لویزو په خبره شاوخوا څلور کسان وژل شوي او تر لسو زیات ټپي شوي دي چارواکي زیاتوي چې پېښه د چنبې په ماښام شاوخوا 8 بجې د شپې رامسته شوه کله چې یو مسافر ګاډۍ په سند بلوچستان لوی لارې له یوې بلې ګاډۍ سره ټکر شوه دغه شان د چمنو هب په ټرافیکي پېښو کې په یوه ورځ شل کسان وژل شوي او تر 15 زیات ټپي شوي دي نیاز مسخیل مشال ریډیو کوټه
او سم ورزو اسلام آباد ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سنټر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اضافه به د راتلونکي میاشتې د لومړۍ نیټې نه کیږي نور تفصیلات د اسلام آباد نه احمد الله په خپل راپور کې راکوي
حکومت د سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار 13 ورځ د پارلمان د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو ته وویل چې سرکاری ملازمینو تنخواګانو کې اضافه په حق لا جوړ کړی شوی کمیټې په تنخواګانو کې د 9.5% اضافه سفارش کړی وو خو حکومت ته د ملازمینو د مشکلاتو احساس شته
وزیر اعظم د منظورې وروسته د سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کوم سرکاری ملازمینو تنخواګانو معاشونو کې اضافه په حق لا جوړ کړی شوې کمیټې د 9% اضافه سفارش کړو، خو حکومت دا اضافه 10% کړه. حکومت تر سرکاري ملازمینو احساس شته او موږ غوښتل چې په تنخواګانو کې ورلا د 30% پورې اضافه وکړو، خو موږ ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی او د دې باوجود موږ د ملازمینو په پینشن کې 10% اضافه وکړه او کم نه کم پینشن مو 5000 روپۍ مقرر کړو.
د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به دا اضافه در روانه میاشتې د لومبۍ نیټې نه کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت خود ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړه، خو دې سره به په خزانه د 40 اربع روپو اضافي بوج پرې وځي.
مالیاتي خساره په ملک ډېره زیاته ده. دغه طرف باندې موږ تنخواګانې سیوا کړو، خو که بیا موږ مجبورن نوي نوټونه چاپ کړو یا موږ قرضونه نور اړو، نو د هغې دوباره په عوامو باندې اثر پرې وځي. د هغې د وجې نه دې یو سټپ داسې کټ کړی وو چې مالیاتي خسارې د کمولو لپاره هغې نان ډیولپمنټنګ اکسپنډیچر باندې کار وکړو. په هغه کې یو دا وو چې د ملازمینو تنخواه زیاتېدو څه اعلان ونه کړو. اوس چې کړی دی نو دغه کمې پیسې چې هغې په دې مت کې ورکړې، زما په خیال سره تقریبا د 40 اربع روپو پورې په خزانه باندې د هغې بوج راځي. د هغې د پوره کولو لپاره به خو ګورمنټ یازي چې د کمرشل بینک نه د سنټرل بینک نه به قرض اخلي یا به هغې نوي نوټونه به چاپ کړي، نو هغه هم د مهنګایي په شکل کې عوامو ته ګران پرېوتی شي.
یاد دي وي چې د تیر شروع په ورځ پیش کړی شوي بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه ونه کړې شوه، چې له وجې سرکاري ملازمینو په احتجاج لاس پورې کړو او بلاخر حکومت د دې احتجاج وروستو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي اعلان وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه دوه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړل شو له ځوابي برید سره به مخامخ شي. په کندهار کې د مشال لړیو د افغان څانګې خبریال راپور راکوي چې د دې ولایت چارواکو منلي چې د جمعې په ورځ پاکستاني ځواکونو د افغان قواو پر پوستو برید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر وروغوښت او په دې اړه یې ورڅخه وضاحت وغوښت. صالح محمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمي د شمې په ورځ د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ور وغوښت. شغل اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلولو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستاني سرتیرو پر پوستو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بېخبري شولې، خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حمله د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو له سپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې په ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به په اسلام آباد کې له چارواکو سره شریکوي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د پاکستان له خاورې ورته برید شوی و چې چارواکو د پاکستاني ځواکونو کار وباله. څه کم یو نیمه میاشت مخکې په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې نښته وکړه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت وکړ چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. ښاغلی کرزی د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي په پاکستان کې د دغه سي حملو پلوي نه کوي. د په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا یوې بی پایلټ الوتکې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر وواژه. بیا هم د صالح محمد صالح ناورو.
افغان ولسمشر وایي د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي که دا بریدونه هر ځای کیږي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپله وینا کې د دغو بریدونو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې د نواز شریف دریځ تاییدوي. د پاکستان په شمال ویدیست کې د دغو الوتکو د برید په نتیجه کې د او کسانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ریچارډ هوګلند ور وغوښت. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په دغو بریدونو کې مهم جنګیالي وژل کېږي. په دغسې یوه برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل سو. ولسمشر کرزی وایي نه یوازې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی، بلکې په افغانستان کې هم د بریتانیا د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو سره جوړ نه دی. ولسمشر کرزی او نورو چارواکو تر دې مخکې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې تروریستان دې د افغانستان له پولې د باندې پنه شکړي. استخباراتي سرچینې وایي اکثره هغه جنګیالي چې په افغانستان کې تخریبي کارونه کوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ مرکزونه لري. راپورونه وایي امریکایي بې پیلوټ الوتکې په وزیرستانونو کې د سختریزو وسلوالو مرکزونه په دقیق ډول په نښه کوي.
د صالح محمد صالح راپور موریده. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې تیر د عوامي نېشنل ګوند حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاته برخه یې خودي و، خو موجوده اتحادي حکومت وایي د تیر کال په پرتله دا ځل د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې خودي شوې دي. د تعلیم د چارو کارپوهان په دې اند دي چې دغه صوبه د تعلیم په څنګه کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه په مو کې دانیس اجمل جوړ کړی رپورټ.
د خبر پښتونخوا حکومت به د روانې میاشتې په 18مه نیټه بجټ وړاندې کوي چې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په دې بجټ کې زیات پام د فلاحي کارونو تر څنګ د تعلیم اړخته شوی دی. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صوبه کې تعلیم عام کول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده، او د تیر حکومت په پرتله به د تعلیم لپاره د نوي حکومت بجټ ډیر زیات وي.
تعلیم ته وده ورکول، تعلیم عام کول، آسان جوړول دا اورانه ترجیح ده. په ټول سکولونو کې یو سکیم شروع کړو چې هر هغه بچی چې یتیم دی سرکار به دا کفالت کوي، او موږ صوبې په همو زګونو کې جنکو دپاره کالجونه او یونیورسټۍ د جوړولو اراده لرو. بجټ خو په 18 تاریخ را پیش کېږي، او دا دومره روان چې زموږ د ټولو نه زیات چې کوم بجټ دی هغه فلاحي بجټ دی، او بیا په فلاحي بجټ کې زیاته برخه موږ ایجوکیشن ته ورکړې، او د بجټ دا ټول فګر زما سره امانت دی تر بجټ دورځې پورې. زه تا ته دومره الفاظو کې دا ویلی شم چې موږ د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده، او دا د پخوانۍ نه زیاته ده.
سراج الحق زیاتوی د دوی حکومت پلان لري چې د نوو تعلیمی ادارو د جوړولو پر ځای د تعلیم معیار ښه کړي.
موږ اړتیا ده چې څومره کالجونه دي، سکولونه دي، نو د ډېرو بلډینګز په ځای باندې د موجوده تعلیمي ادارو کوالټي ښه کړو، او د هغې وجه دا ده چې سکولونه شته خو استاد او د ماشومانو لپاره د ناستې فرنیچر نشته. دې وجه باندې موږ کوم استادانې زنانه استادانې دي هغوی لپاره هم یو اعلان سکو چې کوم هل ایریا ته
بلخوا کارپو پروفیسر خادم حسین د تیر حکومت د تعلیم په لړ کې د پرمختګ د کارونو په اړه وایي چې تیر حکومت پر وروستي مالی کال بجټ کې شپږ فیصده خرچي کړي دي.
د سره چې د تیر حکومت تر سوچ خبره ده، نو په هغه کې خو د بجټ کې په لومړي پیرا 40% ته د جی ډی پی 40% د خرچ کېدو لپاره مختص شوی، او دا زما خیال دی چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي پیرا داسې شوی و چې 40% تعلیم لپاره مختص کړی شي. دې سره سره د سکینډینیوین ملکونو مثلا د نارویجن، سویډن او ډنمارک ملکونو ورسره ورسره د یو ایس ایډ او د ډیفټ د برتانیې د خیراتي اداره برتانیې چې کوم دی مدد اداره ده هغه ټول پیسې چې راجمع کړي، نو دا د شپږ فیصد نه هم زیات جوړیږي د تیر شوي حکومت د تعلیم باندې خرچه.
خو د خادم حسین په خبره موجوده حکومت به د تعلیم اړخته دومره پام ونه کړي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند ترمنځ د اعتماد ډیر کمې دی.
تیر شوي دوه هفتو کې د دې نوي حکومت د تعلیم په حواله او د تعلیم د وزارت په حواله چې کوم اړې ګړې جوړ شوی دی، او د لشان چې د تعلیم چې کوم محکمه ده په هغې کې دننه چې کوم عدم اعتماد دی، نو ماته نخ کاری چې کومې دعوې جماعت اسلامي یا تحریک انصاف ماته نخ کاری چې روانو څو کلونو کې دغه دعوې پوره کړي شي. دوه وجې کېدای شي. یو وجه خو دا ده چې کابینې د ممبرانو په حواله تعلیم ته کمیټمنټ پکارو، هغه تعلیم ته کمیټمنټ نشته. ورسره د دې چې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ټول ترقی پسند ګامونه د تعلیم په میدان کې اوچت کړی شوي دي. تیرشوي حکومت کې جماعت اسلامي په دا غواړي چې هغه ګامونه پروسته بوزي. دې سره به یو امکان دا دی چې یو ډېر لوی تضاد او تنازع د دې په کابینه کې دننه اوس هم شته، بیا به وي او دا به زیاتېږي. دې سره سره
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تېر حکومت د تعلیم لپاره تقریبا 6.5 اربه روپۍ مختص کړي وي. همداراز د خالص کورنی پیداوار یا د جی ډی پی 4% برخه هم په تعلیم خرچ کړل شوې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د سټوډیو د ګړې ستنخای چې یو نیمه بجه ده، مایک سپاره مصر عالم مومن ته تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کړی.
پټه کې پرون پرله پسې دوه بمې چاودنه وسله وال بل کې د وژل شوو شمېره 23 ته رسیدلې. ملګرو ملتونو هم د یادو پېښو غندنه کړې. نن په ټول بلوچستان کې توره ورځ منځل کېږي. پرون د یادو پېښو وروسته د بلوچستان وزیر عبدالملک بلوچ وویل باید چې ولس له امنیتي سرتېرو سره ودرېږي او په ګډه دا سیمه پاکه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بې پیلټه الوتکو له حملو سره مخالفت کړی. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي کرزی ویلي د بې پیلټه الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسي وګړي وژل کیږي. د بلوچستان په چمن هب خارګوټو کې پرون د خالی په ورځو په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر نږدې 15 زیات کسان ژوبل شوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پرنړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دی پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. امریکا ایران ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلې خو په کمپاینونو کې یې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی. وروسته تر هغې چې منځلار ملا حسن روحانی پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په استنبول کې په زرګونو خلکو وروسته له هغو تېره شپه مظاهرې کړي دي چې پولیسو له غازی پارک څخه د حکومت ضد مظاهره چیانو د ویستلو لپاره د اوبو او اوښکو بیونکو ګازو استعمال کړی دی. امریکا وایي چې خپل پیټریاټ هوایي دفاعي میزایل او شپاړس جنګي الوتکو الوتکې له اردن څخه نو باسي.
اسرائیل مومندو چې تاسو د خبر نو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په وروستیو شیبو کې ادبي او کلتوري پروګرام د باختر ستوري هم اوریده شي. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نو کوچې ریاض موسی خیل لوستي او ورپسې به نړیوال مطبوعات تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کړي.
جنگ رسپانه وای چې د نوی حکومت جوړېدو اله دوه نه شوې دي. خو د بجلی کا مخ پوره کولو د پاره چې دوی کم ګامونه پورته کړه هغه د ستایلو دي. یو خدا چې تر دیرشم جون پورې به 386 اربه روپۍ قرضه مختلفو ادارو ته واپس کوي چې پکې به 200 اربه روپۍ د وفاقي خزانې نه او 186 اربه د بانډ جاري کولو نه پوره کولی شي او دا رنګ به تر روجې پورې سیستم کې 1500 میگاواټ بجلی شامل شي. ادارې مخکې لیکي چې نواز شریف د لوډ شیډنګ کمولو لړکې د اعلی پایې یوې غونډې مشري هم وکړه چې پکې د لنډې او اوږدې مودې په منصوبو غور شو او دې سره دا اندازه لګول ګران نه دي چې حکومت ته د بجلی د کمښت او د خلکو د مسلو احساس دی او غواړي چې دا مسلې اساني کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د بجلی مسله یو لوی مسله ده او دا دومره په اسانه نه حل کیږي. خو بیا هم حکومت چې کم اقدامات شروع کړي دي که دا رنګ جاری پاتې شو او په دې د زړه د اخلاصه عمل وشو نو امید دی چې حکومت به په دې بحران قابو موندو کې کامیاب شي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداري لیکي چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اعلان یو ورځ وړاندې جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په سفارش وکړی شو. اداریا د خزانه د وفاقي وزیر دخلی لیکي چې حکومت سره د سرکاري ملازمانو احساس شته او زموږ خواهش وو چې سرکاري ملازمانو په تنخواګانو کې تر 10% اضافه وکړي. خو حکومت ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی. اربونو ډالر قرضه او د توانای بحران باوجود حکومت نه صرف ترقیاتي بجټ 3.5 اربنا
سوا سلویخ ارب روپے کلو بلکہ پینشن کے ہم لس فیصد اضافہ اکڑا او کم نہ کم پینشن یہ 5000 روپے کلو اداری آخر کی لکھی چہ سرکاری ملازمین دا حکومتی مشینری یو مہم پر زدہ او دا یو حقیقت تے چہ پمالی توگا دا مطمئن ملازم کارکردگی دا یو غیر مطمئن او پریشان حال ملازم پ مقابلہ کی خوی نو حکومت لپکار دی چہ سرکاری ملازمین پ تنخواہ گانو کے اضافے سرسرا دوی او دا ملک نور و الس جون خکول دا پارا یو مستحکم مارکیٹ جوڑ کلی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات ڈان رسپان لکی په پاکستان کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي او باید موجوده نوې حکومت خبریالانو مشکلاتو ته پام وکړي. ڈان لکی په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان په دغه هیواد کې وژل شول، په ډیرو اسلوال بریدونه وشول او په ښارونو لکه کراچۍ کې هم خبریالانو ته دړکې ورکل کیږي. بیا په داسې حالاتو کې خبرونه ورکول د جرنلستانو د ټولنې لپاره یو مشکل کار دی. په داسې وخت کې د پاکستان د پخواني نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوزول اخوا د جرنلستانو لپاره د یو فند جوړول د هرکلی وړ ګام دی. ته دغه فند له عمله بعد متاثره شو خبریالانو د کورونو سره مالی مرستې کولی شي. د حکومت دغه ګام وروسته باید خبری ادارې خپل رپورټرانو او خبریالانو ته د آلاتو د استعمال د ځان د دفاع په ناساز حالاتو کې د کار کولو په اړه ټریننګ ورکړي. ډان رسپان لیکي د حکومت دغه ګام وروسته اوس باید په پاکستان کې ټولې خبری ادارې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو او دوی ته په خطرناکو سیمو کې د کار کولو پر وخت سهولتونه برابر کړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زړه د ټول هیواد امنیت سمبالوي. تر اوسه د نېټو لخوا د 15 نوي ولسوالو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی چې پکې د دغه هیواد مشرقي او جنوبي هغه سیمې هم شامل دي چې د طالبانو د سخت کنټرول لاندې پاتې شوې دي. ایف پی ته د نېټو او افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ډیر زر به ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د پوره واک سپارلو په دستور کې ګډون وکړي. د نېټو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت پوره واک سپارلو د نېټې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو دې سره به هغه پروګرام سرته ورسیږي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او پکې نسبتا د آرامو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. اوس د سختو سیمو لکه په دې وروستیو کې د کندهار چې د طالبانو د کنټرول لاندې ولایت پاتې شوی، دیارلس ولسوالۍ، دا شان د ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو د 12 ولسوالیو د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې. ای پی لیکي د 3,500 مضبوط افغان ځواکونو په اړه اوس هم داسې اندېښنې موجود دي چې آیا دوی به د طالبانو په مخه نیولو کې څومره کامیاب وي. د امنیت پوره ذمہواری د سنبالولو وروسته به هم یو شمېر نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تربیې او دوی سره د مرستې لپاره موجود وي.
فرخنده وزیر فرانس پریس خبری ایجنس په مقاله کې لیکي په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفورد اندېښنې ښیي چې راتلونکي کال شاوخوا 1,00,000 بهرني پوځیان له افغانستانه وځي. نو په دې حال کې کچېرې بهرنیو هیوادونو په خپلو مرستو کې افغانان هیر کړل، نو په دغه هیواد کې کېدای شي 12 کلنې لاسته راوړنې بې نتیجې پاتې شي. د مشال لډیو همکار هدایت سلطانی تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قمندان خبرداري ورکړې کچېرې له دې هیواد څخه په راتلونکي کال کې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته مرستندوی هیوادونو مرستو ته دوام ورنکړو د 12 کلنې جګړې لاسراونې په سیند کې لاوشي. خبری ایجنس لیکي له افغانستانه د ناتو په مشرۍ کې د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو د پوځي او ولسی مرستو ژمنه شوې، خو زیاتره افغانان ویره سرګندوي چې نړیواله ټولنه به دا هیواد هیر کړي. خبری ایجنس په افغانستان کې د امریکا د مشر قمندان جنرال جوزف ډنفورد په حواله لیکي د افغان ملی اردو او پولیسو د جنگ صلاحیت زیاتوالو لپاره د نورې سرمایه کاری ضرورت دی. نوموړی زیاتوي په دې هیواد کې څومره لاسراوڼې شوي هغه د نړیوالو مرستندوی د مرستو پرته ځای ساتل ممکن نه دی. ډنفورد وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په سیاسي، پرمختیایي او امنیتي توګه موجودګي د شوي پرمختګونو لپاره ډېره مهمه ده. ایجنس لیکي چې
د دنفورد خبرې اندېښنې ښایي په راتلونکي کال کې شاوخوا 100,000 د ناټو ځواکونو له افغانستان وزي او د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ موده به هم پای ته ورسي، نو ښایي افغانستان بې ثباته شي. خبری آژان د دنفورد په حواله لیکي کچیر په افغانستان کې شفاف او آزاد ټاکنې ترسره نشوي نو قوي امکان ده چې ولس به له دې مطمئن نه وي او نتیجه به یې تشدد وي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان په کابل کې دوه بریدونه وکړ چې مقصد د امریکا په ملاتړ جوړ افغان حکومت بې ثبات کول دي.
هدایت سلطانی د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په دې هیواد کې اکثره ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې له وجې دوی د ناروغیو سره هم مخ کیږي. د دې مقالې نور حال تاسو ته درکوي انیس اجمل.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو کې خوشه نیو شمېره داسې ده چې په مسلسله توګه د غذا لکه میخت سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي دا شمېره د ډیرو افریقایي هیوادونو په نسبت زیاته ده. په پاکستان کې پښلو کې یو ماشوم داسې دی چې پوره وده نشي کولی. روزپاڼه لیکي په خوراک کې د کم غذایت له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخ کې دي شي. د غي ذهني او جسماني وده ودرېدلی شي چې له وجې د غي د زده کړو او د یادولو صلاحیت کمیږي او په سکول کې له ناکامۍ سره مخ کې دي شي. ایکسپریس ریویو لیکي که اوس هم ګامونه واغستل شي نو نوې حکومت د هر څه بیرته سم اړخ ته راوستلی شي. د ماشوم لپاره د خپلې مور د حمله کېدو څخه بیا تر دویمې کلیسې پورې موده ډیره مهمه ده چې ورسره د ماشوم ژوند جوړې دی شي. په دغه موده کې د مور په خوراک کې کم غذایت له وجې زیان د ماشوم لپاره تر ډېرې مودې پورې وي. که مور ته د ماشوم د پیدایش په لومړیو یو ضرورتو کې صحیح خوراک ورکړل شو نو دا په سکول او ټول ژوند کې د ماشوم د کامیابۍ لپاره ضروری ده. ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې د کم غذایت مخنیوي د برتانیا د حکومت او د نړیوال بانک په لومړیتوبونو کې ده. ورلد بانک په پاکستان کې د نړیوالو شراکت دارو د ډلې مشري هم کوي چې پکې د برتانیا د پرمختګ لپاره نړیواله اداره ډی ایف آی ډی، یو ایس ایډ، د ملګرو ملتونو ادارې او د خیر ښېګڼې نورې ادارې شاملې دي. دغه ډله په پاکستان کې له صوبایي او فاقي حکومتونو سره د غذایت د کموالي د ختمولو لپاره کار کوي. ورځپاڼه لیکي برتانیا په پاکستان کې د 2010 کال تقریبا 5,00,000 سیلاب ځپلو ماشومانو او په ماشوم ناروغ میندو ته غذایي خوراک ورکړی وو او دغه سی بیا په 2011 او 2012 کال کې هم د سیلابونو پر مهال خلکو ته تخمونه او ساروي ورکړي وو چې خپل ځان وساتي. ایکسپریس ریویو لیکي دا مهال په ګامونو پورته کولو سره د پاکستان نوی حکومت کولی شي چې د زرګونو خلکو ژوند بدل کړي.
اوس د ګولایاس پر راپور کې اورو چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخامخ دی خو له دې بحران د وترلو لارې موجود دي.
په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د توانای بحران روان دی او دا ورځ تر بله سنگین کیږي. په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ ګوند وزیر اعظم نواز شریف د متبادل توانای لپاره چین نه خواست کړي چې شمسی بجلیګر جوړ کړي. همدارس حکومت د توانای لپاره پر قدرتي او متبادل وسیلو غور شروع کړی دی. د پېښور پونتون د ماحولیاتي ساينس څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای چې په ځمکه کې دننه قدرتي ذرای په ختمېدو دي او د دې په استعمال سره آلودګي هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې په ټوله نړۍ کې د متبادل توانایي د وسیلو لپاره سوچ روان دي. ډاکټر حزب الله د متبادل توانایي قسمونه او په پاکستان کې دغه توانایي د کارولو په اړه زیاته کړه.
سولر انرژي دا، ویند انرژي دا، هایډرو انرژي دا ډېر داسې سورسز دي چې دې کې فائدې ډېرې دي خو پرابلم کم دي. چې د پولوشن لحاظ سره ذریعہ ده زمونږ خپل پاکستان یا پختونخوا ته وګورو نو زمونږ خو سولر خو مونږ ته ډېر فیزیبل پروژه ډېر په اسانه مونږ په دې کې راغولی شو. او ویند انرژي بازي صحیح دی چې هغه دی کې مونږ دا پروډیوس کولی شو. په پاکستان کې او په خاص کر پختونخوا صوبه کې ویډیوز ډېر زیات دي خو ایکسپلوریشن په کار چې دا مونږ ایکسپلور کو او ورو اوس نوی ریسرچ مونږ کې په یونیورسټو کې کوم روان دي نو زیاتره مونږ په دې فوکس کوو چې مونږ الټرنیټ انرژي سورسز دا مونږ څنګه ایکسپلور کو څنګه مونږ دا یوټیلایز کو.
پروفیسر ډاکټر حزب الله په پاکستان کې د شمسی بجلیګر جوړولو په اړه ویل چې دا امکانات هم شته ځکه چې په دې هیواد کې د لمر رڼا تر زیات وخت پورې وي. خو که د شمسی بجلیګر پر ځای د شمسی توانایي وړوکي پروژې پیل شي نو دا به غوره وي.
په کورونو کې واړه واړه یونټ لکه هیټینګ سیستم په سولر انرژي کولی شو، ایئر کنډیشنینګ په سولر کولی شو، ګیزر واټر ګیزر چې سولر
سولر کو دی شو لائٹنگ او د پکو د علاوه نو په انډیویډوال لغه باندې خډیر چانسز دی او ډیر کامیاب وي.
په خبر پښتونخوا کې تیر حکومت د بجلی پیدا کول لپاره یو شمیر پروژې شروع کړې وي او لا هم په یو سو کار روان دي. د ډاکټر حزب الله په وینا په خبر پښتونخوا صوبه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو موقع د شمسي توانایي نه زیات دي.
زه خو به دا پرفور کوم چې زموږ په صوبه کې د اوبو د بجلی یا د توانایي نه پیدا کېدو چانسز ډېر زیات او ډېر په اسانه موږ کولی شو، او ځکه چې دې کې دا موږ سره ډېر په وافر مقدار اویلیبل دي، خو چاته څه فایده نه ده چاته کوي.
بلخوا د خبر پښتونخوا موجوده اتحادي حکومت وایي چې د متبادل توانایي لپاره به پروژو ته دوام ورکوي. د صوبې سینیئر وزیر سکندر شیرپاو د مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د متبادل توانایي لپاره یو جامع تګلارې جوړول غواړي.
زمونږ باندې دا ترجیحي چې د هایډل جنریشن چې دې طرف ته توجه ورکو، او سره سره کم چنوي محکمه جوړ شوې د رستو کال د انرژي انپار والا چې هغه هم دې لیول ته راولو چې مور سورسز چې کم الټرنیټ سورسز دي کوینډ دي سولر دي قدیمانیم او ایون تھرمل بازي سورسز ځکه چې زمونږ ګیس وسایل هم روتلي دي، نو چې دې ټول معنی یو جامع یو پلان جوړ کو او دا یو مکس دې پکار دي د انرژي مکس دې هغه سوپر چې صحیح شوی ني نو زموږ خلا مسله حل کیږي نو هغه لپاره موږ کوشش کوو چې کم از کم د صوبې انرژي مکس دې دا بهتر کو.
دا توانای او د ماحولیاتو د کارپوهانو وینا ده چې حکومت باید د متبادل توانای ترلاسه کولو په اړه جدي ګامونه واخلي، ځکه چې دا به د ولس لپاره ډیره ارزانه وي او د دې سربیره به د ماحولیاتي آلودګي شرح هم کم شي.
اوس د باختر ستوري ادبي پروګرام چې تاسو ته پاره هر اونۍ زموږ همکار باز محمد عبد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم، باز محمد بدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسې قربې يم. په نننۍ خبرونه کې به په کوټه کې د کلچر او ټوریزم ادارې له اړخه غوره کتابونو ته د جایزو په ورکولو یو ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې د یوې خزینه شاعرې د کتاب د مخکتنې ریپورت وړاندې کو، او په آخره کې به د نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلوو. نومړی ریپورت ترازو په کوټه کې هر کال د سرکار له اړخه قلموالو ته د هغوی پر چاپ شوو کتابونو باندې نقد جایزې ورکول کیږي. دغه جایزې پر سیړنیزو آثارو، داستاني ادب او شعري ټولګو باندې ورکوي. دا چې په تیرو کلونو کې د دغو جایزو ویشل ټکنی شوي ول، نو سکل د دریو کلونو جایزې په یو ځل ورکړل شوي دي. زموږ همکار بارکوال میاخیلی په اړه ریپورت راکوي.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غرسیو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
دا ایوارډ می په یو ځای ترې کاله انعام شو کې کم از کم کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چھے پا دے روشنی اور روشنائی پارا وڑی دگا ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شیل لکیل سے شیل لکیل دے پاک کے یہ وزن ہی نو دا با ڈسکریج نہ کیجی بیا نور دے کوشش کے کس نور شے زیو لکم.
دا ایالتی حکومت لخوا دغه جایزې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې دي چې په پایل کې پر یو کتاب 50,000 کلداري وي، بیا 60,000 کلداري سوې. خدا ځل په دې خاطر چې په هر برخه کې درې کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. نو لومړی کتاب ته 45,000 کلداري، دویم ته 45,000 کلداري او دریم ته 25,000 کلداري ورکړل شوې. پروفیسر محمد ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کوم انعامات چې ورکړي دي لیکوالو ته زه خې ته وینم ګڼم ګوري لیکوال خواری کاشی و دیگه تولین تشور رو که ستا زب، ستا کلتور، ستا روایات، ستا فوکلور، دا هر چه ستا تاریخ تا کردوخ لیکوال محفوظ کرده دی، او بیا هم و دا لیکوال تا دا میرانه مور پسترگ کتل کیشی. هر لیکوال چه دی اگه دا یو چراغ حیثیت لیری که کمتیل نور که نو دا امکان نلری ستا چراغ دی برناود.
پخوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یو یو کتاب ته جایزې ورکول کېدې، خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالانو نومونه واخیستل شول، اول دویم او دریم انعام لپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده، چې کوم چاته استول شوي دي پر هغو باندې مطلب انحصار لري چې دا چاته استول شوي دي. لږ داسې غیر یقیني غوندې پرېکړې هم شوي وې چې په هغه کې وستکه د سید ګوهر صاحب زموږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی، د هغه شاعري پر دویم نمبر راځي. ما دپاره دا لږ حیرانوونکی دا خبره.
هر کال تر دغو جایزو وروسته د قلموالو ترمنځ یو بحث او ګنګوسې پیل شي چې ګواکې په دغو ادبي جایزو کې تر معیار زیات د لیکوالو ترمنځ ملګرتیا، خپلوي او عمر ته کتل کېږي. وایي دا ځل هم داسې وسول چې علمي کره کتنه پکې له پامه غورځول شوې وه. د پښتو اکاډمۍ له مرستیال مشر پروفیسر خلیل باور څخه مې وپوښتل چې دغه ډول جایزې د لیکوالو په تشویق او هڅونه کې څومره ارزښت لري.
بنیادي طور خو دغه ایوارډونه وي د دې لپاره چې یو څوک دغه زیار باسي، د هغوی یو ځل افزایي وشي. دغه د لیک لوست کار چې ډېر د زحمت کار دی، چې څوک شاباش ورته ووایي، پر ملا یې وټکوي، نوم یې په شخ له واخلي، له دې علاوه د دوی بل هېڅ دغه بدل نشته. نو دغه هم د هغو یو پر حکومتي سطح باندې یوه ذریعه ده. دا باید چې دوام ولري دا سلسله، دا پر مخ باندې ځي. نو په خپله له وخته سره چې څه ښه کار کړی دغه پر مخ باندې ځي، چې ښه کار نه دی کړی هغه بیا شاته باید ځي. خلک خلک ستایي، هغه څوک ستایي، دا هغه چا کار ستایي چې هغه ښه کار کړی.
په علمي لحاظ وروسته پاته ژبې له نورو غني ژبو څخه ژباړو ته ډېره اړتیا لري، خو په دغو جایزو کې ژباړل شویو کتابونو ته جایزې نه ورکول کېږي. لیکوال او ژباړونکی عصمت الله ظهیر وایي که د ژباړې پر کتابونو باندې هم جایزې ورکړل شي، نو کېدای شي چې ځوانان مو ژباړو ته هم ځانګړې توجه وکړي.
که چیرې د تخلیق سره سره دوی دا د ژباړې ډګر ته پاملرنه وکړي، پښتانه تر اوسه پورې د ژباړې په ارزښت باندې پوه نه دي. په پښتو کې چې ته لیکې خالي تاثر یا ناول پروت یا افسانه پرته ده، کوم چې اثري ظالم دي پر دې باندې ته هېڅ یو کتاب نه لري. زه خدا وایم چې دا دونه شاعري موږ کوو، دونه بې خونده او بدرنګه شاعري کوو، تر دې ښه ده چې موږ ژباړه وکړو، چې ته و ژباړې ته زمینه نه کې مساعده ستا ژبه چې ده پر دغه د خالی او د شالیلات قبول کیو باندې پاتې.
په 2008 نهم او لسم کلونو کې د چړنې په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر صاحبزاده حمید الله عبدالکریم بریالی او ډاکټر عبدالروف رفیقی ته ورکړل شوې. د داستان په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر راز محمد راز، ډاکټر لیاقت تابان او عبدالقادر مجرم ته ورکړل شوې. او د شاعرۍ په برخه کې لومړی جایزې بارکوال میاخیل، داود بخت مندوخیل او حافظ رحمت نیازی ته ورکړل شوې.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو لسو کلونو راهیسی چې په ننګرهار کې خبرندوی ټولنې فعالیت کوي، له برکته یې ډیرو ځوانو شاعرانو خپلې شعري مجموعې خپرې کړي او د لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلې دي. خو د تیرو څو میاشتو راهیسی د ځوانو شاعرانو تر څنګ پیغلې شاعرانې هم هڅېدلې دي چې خپل کتابونه خپاره کړي. مقدس احمدزی هم یو له هغو نجونو څخه ده چې تازه یې کتاب له چاپه راوتی. د جون په منیټه یې په جلال آباد کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست 13 د ځوانې شاعرې مقدس احمدزی د کتاب هیر مې نه د زړه سره مخکتنه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړه، چې ګڼ شمېر لیکوالو د نوموړي په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو لپاره غونډې او د کتابونو د مخکتنې دستوري د هغوی د تشویق لپاره جوړوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ډېر وختونه به اوس مهال سره موږ مقایسه کوو. زموږ په فرهنګي ادبي غونډو کې د خویندو رنګ کمرنګ و. د اطلاعات فرهنګ ریاست باندې یو نیوه قدم و چې څنګه زموږ په ادبي او فرهنګي غونډو کې او په علمي سیمینارونو کې د خویندو برخه کموي. نو موږ د تیر کال را په دې خوا په دې هڅه کې و چې خویندو د تشویق لپاره ځینې پروګرامونه جوړ کړو، چې نننۍ غونډه د مقدس احمد د خویندو د تشویق او د ترغیب په لړ کې یوه بله غونډه ده. یقینا دغې غونډو چې موږ مقایسه کوو د تېرو وختونو په پرتله مسله باندې د خويندو په ادبي غوندو کې رنگ پیاوړی او همدغه شان خويندو ته یو ډول جرأت او استعداد او توانایي ورکړه. خزینه شاعري پیاوړې شوله او لا به هم پیاوړې کیږي.
اته محمد هیلمن هم یو له هغه څخه وو چې د مقدس احمد زئی په شاعري غنا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که اغلی شاعر معاصر شیرونه ژور مطالعه کړي براتلون کی کتری نه د ډیری خې شاعری تمکی دی شي.
تر کومه چې ما د اغلی مقدس احمد زئی کی شاعری ولوستله دا ډاډی راته کړ چې په خزینه شاعرانو کې اوس مهال چې موږ څومره کتابونه لرو او څومره شاعران لرو د وازنی څوک چې د خروانه شاعری کوي د شعر قریه ډیره پیوړی ده. زما ورته سپارښتنه ده کدی چې رو کولای شي د نور خزینه شاعرانو پیوړو شاعرانو چې موږ لرو په ټولنه کې لکه اغلی پرون فیض ملال زاده ده، مستور شال ده، او صفیه دکیو در اندول نوری خزنه شاعران او ترڅنګ د معاصر شاعران او ارنه شاعران کتابونه ولول او خپل مطالعه ته پراختیا ورکړي. د دین دی بیخي سترګور شاعری تمه کېدل شي.
پیښور کې د افغان قونسلګری کلتوري آتشه پروین ملال چې ننګرهار ته په سفر راغلی و او د مخکتنې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وای په کوم عمر کې چې مقدس احمد زئی دومره ښه شاعری کړي دی په دغه عمر کې دومره قوي شاعری نه وکړي.
ډېر لوی کار دی په داسې استاد کې او په داسې یوه ټولنه کې د نجلۍ د شعر ویل او بیا د هغې کتاب چاپ کېدل او بیا په دغه جرأت باندې چې دا بېرته راله ودرېدله او خبرې یې وکړلې زه دې ته مبارکي ورکوم.
مقدس احمد زئی خوشاله و چې د کتاب د مخکتنې په موقع لیکوالو په خپلو خبرو او مقالو کې ونازوله او نیکې مشورې یې ورکړي.
لکه څنګه چې مشرانو زما د کتاب په شعرونو باندې خبرې وکړې خوشاله شوم چې زما په شعرونو کې بدګڼه چې وي هغه چې زما په کتاب کې وي او زما په شعرونو کې وي ما ته یې راپوګوته په آینده کې به زه کوشش کوم چې خپل شعرونه د ټولو مشرانو شاعرانو په لاس کې ورکوم چې ما ته پکې خپلې بدګڼې راپوګوته کړي. ما ګمان کوم چې ورځ به زما شعري ټولګه د لوستونکو په لاسونو کې وي. نن زما شعري ټولګه باندې د مخکتنې غونډه جوړه شوې ده. زه ډېره خوشحاله یم. لوک خو زمونږ د غریبۍ جونګړه هم یادوه. لوک خو راځه وایه چې دا مې د جانان کلی دی. اوس مو په کلي کې هغسې مزګۍ نشته ده. اوس درد ځپلی غم ځپلی بیابان کلی دی.
یاد دی وي چې د تیرو دریو میاشتو په دوران کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د درې تنو نجونو د کتابونو د مخکتونو غونډې جوړې کړي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو ښځینه شاعرانو د استعدادونو د غوړولو او ځلولو په خاطر ورته غونډې او مشاعرې جوړې کړي. د بختر ستوري قدرمنو مینوالو په تیره ګڼه کې به مو د وتلي شاعر پیر محمد کاروان څخه د وسني پښتو شعر د غوړېدا په اړه ډیر څه اوریدلی وي. دا چې د ښه شعر لیکلو لپاره له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي راځئ چې له ښاغلي کاروانې په دغه ګڼه کې واورو. کاروان صاحب، نوو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا د غزلي شاعري وکړي او شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام وراړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي. یعنې سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي. یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت په کار وي کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي.
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
ریاضت یو شی باندې تمرکز ده، یو شی سره ډېر زړه تړل دي. هغه چې زړه دې غواړي مثلا یوه مینه ده، یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی. داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره وي، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړي دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. ځکه مثلا هغه سچ یو لوی کشف یې کړی دی د ژوند دغه ډېر
ډیره توجه او ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی. بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلای دی یا مثلا یو بل تجربه کول دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو، نو بده کې هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګي د یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو.
کاروان صاحب ستاسو د خبرونو خدا راوزی چې د ار تخلیق د پاره یا د ار اختراع د پاره ریاضت ضروری دی،
یو څو سره دي چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، قد به وباسي یو په څانګه او په ونه به بدلېږي. یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، که د موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي، یعنی داسې تا یوه ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه د په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځمه. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه د پاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه د پاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره د څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.